السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخه په اړه ریپورتونه واره د ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټ کې ملي جمهوری غرسنګ نن د خپل د یو مشر وژنې پر ضد د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهرې کوي. په سوات کې د شخړو هواري لپاره په شوراګانو کې خزی او یو نر خزی شامل کړل شوی او چارواکو ویلي چې د اوکراین په لیمان ښار کې د روسیې د توپو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ملي جمهوری غرزنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د بشنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غرزنګ د تپیکلي مشر او د سرکاري خونسي یو استاد عتیق الرحمن باندې برید وکړ او هغه یې وشه. د میرامشاه پولیسو په بیان کې ویلي دي چې د پیښې مقدمه یې دایر کړې او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د حملې سیمواري لا چا نه ده منلې. د ملي جمهوری غرسنګ د مشر محسن داوړ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو د عتیق الرحمن وژنه غندلې ده او له انتظامي څخه یې د نامنې مخنیوي غوښتنه کړې ده. د غرسنګ د خیبر پښتونخوا عمومي سیکرتر ندیم اسکر بیګا مشال ریډیو ته ویل غړي او پلویان یې نن او سبا احتجاجي مظاهرې کوي. چارواکي وایي چې د پنجاب د جیلم ضلع په یو هوټل کې د ګیس سلینډر چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره 500 ته رسېدلې ده. په دې پیښه کې 45 تنه زخمیان شوي هم دي. نن د جیلم ضلع د بیړنیو چارو مشر رانا سعید مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د جیلم ضلع سره نږدې په جی ټي روډ د یو هوټل په باورچی خانه کې شوې ده. د چارواکو په خبره د چاودنې له امله د هوټل ودانۍ نړېدلې ده. د سوات پولیسو د شخړو هواري په شوراګانو کې په لومړي ځل 15 خزی او د نرخزی او یو استازي شامل کړی دی. په سیدو شریف کې په پرونی غونډه کې نو ګمارل شوو غړو د خپلو دندو سوګند پورته کړ. په دې موقعه یوې مدني فعالې سمرین حکیم مشال ریډیو ته وویل
منګا مختلف کمیونټیز نه ډیر ممبرز موټیویټ کړي. هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، پاجا سره دي، وکیلانی زنانه دي چې هغه پدې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سی ته د خزو کومه مسله راځي نو هغه خزي ممبرانی ډیری په صحیح طریقه سره اغستې شي.
د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور غونډې ته ویل د اغې سیمې په 45 تاڼو کې د شخړو د هواري شوراګانې موجودې دي. د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې د شخړو هواري په شوراګانو کې ځایي مشران، مدني فعالان او وکیلان شامل دي چې بیلابېلې لانجې فیصله کوي. البته که یو یا دواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا کولی شي چې په عدالت کې مقدمه دایر کړي. په کراچۍ کې د جنگ رسپانې خبريال سید محمد عسکري نامعلومه کسانو تختولې دي. د جنگ رسپانې د کراچۍ ایډیټر علي کامران نن مشال ریډیو ته ویل چې سید محمد عسکري بیگا د یو واده نه بیرته خپل کور ته په لاره و چې لکه یم آباد سیمې سره نږدې په سړک نامعلومه کسانو یې ګاډی ودرو او د پولیسو په موبایل ګاډي کې له ځان سره بوتلو. د کورنګي د پولیسو ایس ایس پی طارق نواز بیا مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې د پیښې په اړه معلومات راغونډوي چې سید عسکري چا او ولې پورته کړی دی. سیمه ایزو چارواکو د جولای پاتمه ویلي د اوکراین په ختیځ سلیمان ښار کې د روسیې د توپو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې شخړې 1500 ورځې د جولای پاتمه پوره شوې. د دونی سیمه ایز والي پاولو کریلینکو په خپله ټیلیګرام پاڼه لیکلي چې د مقامي وخت مطابق سر 10 بجې د استوګنې په یو سیمه کې په ډزو کې 15 تنه نور زخمیان شوي هم دي او یو کور او دوکان ته هم زیان رسېدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې پولیس موجود وو او په هغه ځای کې کار کوي. د اوکراین پوسټ په خپل ورځني تازه خبر کې ویلي چې دونیس په سیمه کې لیمان ته نږدې دریل په پټلۍ په یو مهم مرکز د روسي ځواکونو د برید هڅې شنډې کړې دي. د خبرونو پای اوریدن کو مشال لیڈیو تا سور ورزوز تے یو رپورٹ طرف تا پولیس وائی وسلوالو پا شمالی وزیرستان کی دا ملی جمہوری غرزنگ یو مخخ مشر او دا سرکاری خونسی استاد وچلے دے پولیس پرن ترپے خروس تو پا بیان کی ویلی دی چی وسلوالو پا تیکو رحمان پا حکیم خیلو کی بریدو کڑ ملی جمہوری غرزنگ دا نموڑی وشنا غندلے وائی غڑی او پلویانی نن دا پاکستان پا پختن میش تسیمو کی مظاہرے کبھی پولیس وائی دا ملی جمہوری غرزنگ دا تپی کلی مشر دا بشنی پلٹنی کبھی او ککڑ کسان با دا قانون منگول تسپاری نورحال عمر وزیر را کوي
په شمالي وزیرستان کې د جولای په 8 نیټه د سرکاري سکول استاد او ملي جمهوریت غورزنګ سیمایز مشر عتیق رحمان په بریټ کې ووژل شو نمیرم شاب تانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې عتیق رحمان د جولای په 8 وسلوالو په حکیم خیل سیمه کې په ډزو وژل دي په سیمه کې د ملي جمهوریت غورزنګ مخکشانو مشال ریډیو ته وویل چنوما وړې د دې ترڅنګ چې په سکول کې استاد وو ټولنیز فعال او د ملي جمهوریت غورزنګ د تپی کلی مشر هم وو نمو سین داوړ په مشرۍ د ملي جمهوریت ګوند مخکشه بشرا ګوهر د ګوند مشر موسین داوړ او نورو مخکشانو پیخه غندلې د ملي جمهوریت غورزنګ مخکشانو د ګوند په فیسبوک او ټویټر باندې لیکلي چې د وسلوالو زید د کاروایی وشي پولیس وای چې د نامعلومو کسانو زیدی مقدمه لګلې او پلاټنه یې پیل کړې دي ملي جمهوریت غورزنګ د یادې پیښې په زید د جولای په 10 د ملک په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجونه اعلان کړي دي د ملي جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې عتیق رحمان وژنه د ګوند لویه زیاده د دوی ګوند دغه پیخه غندي او احتجاجونه کړي
عتیق رحمان وژنه د پارټي لپاره ډېر لویا د زیان خبره ده ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي هغه ډېر کم وي د ټول پښتونخوا وطن خصوصا د وزیرستان بدبختي هم ده چې ډېر وختونو رسا دوی دا جنګونه او دا سخت د دشتګردي ولیدلې دلته هغه غږ په نخښه کېږي چې څوک د کام د وطن د جوړښت خبره کوي په دې څو کلونو کې په 1500 نه زیات خلک په دا پټ مخونو کې دا مړ شول په ټول پښتونخوا وطن کې د احتجاجونو اعلان شوه دی انډیم په دشتګردي تل مخالف هم وي د دې مخنیوي لپاره به عملی تور هم خپل ګمونه پورته کوي
د جولای پر 2 نیټه هم شمالي وزیرستان میر علي او رزمک کې په 2 هدفي بریدونه کې 2 کسان وژل شوی ول او 2 نور ژوبل شوی ول روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 24 هدفي برید دی چې شاوخوا 13 کسان یې په ترس کې وژل شوی دي 2022 کال کې هلته 46 هدفي بریدونه شوی ول چې تر 80 زیات مشران ځوانان سیاستوالان دینی عالمان خزینه او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوی ول دا په داسې حال کې دا چې لایوي مدیره هسه وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي بلخوا ځایي ولس سیاسي ګوندونو او جرګو د نام نه پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړي چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد بے توپیر عملیات کوي او په 13 کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده
د سوات پولیسو د شخړو هواری په شوراګانو کې په لومړي ځل خزه او د نرخزیانو یو استاد شامل کړي دي په دې لړ کې پرون په سید شریف کې په غونډه کې خصو یو نرخزی د خپلو دندو سوګند پورته کړ ویناوالو غونډې ته وویل چې اغا خصیبا تانو عدالت ته لتاګ پرته د بیلابیلو کورنیو شخړو د هواری هڅه کوي د خیبر پختونخوا په تانو کې د شخړو د هواری په شوراګانو کې ځای مشران مدني فعالان او وکیلان شامل دي چې د خلکو له لانجو د هواری هڅه کوي البته که یو یادواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا عدالت ته تللی شي نور حال نیاز احمد خان را کوي
د سواد په بیلابیل تانو کې په مقامی توګه د جرګې د لوري د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو جرګه کې اول ځل 15 ښځې او 1 نر ښځه شامل کړی شو چې د خلکو وړې لویې شخړې به د خبرو اترو په ذریعه حل کوي. په دغه موقع دستوري تابع وشوه چې پکې نوي د جرګې غړو سوګند پورته کړو. پدغه محل مدنی فعال سمرین حکیم ویل چې دوی د خزو د حقونو ساتنې او ټولنه ده چې د هغې په کوشنوی جرګه کې خزی او نرخزی د خلکو ترمنځ شخړې حل لپاره تیار کړي.
مونږه مختلف کمیونټیز نه ډیر ممبرز موټیویټ کړي، هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، خواجه سرا دي، وکیلانی زنانه دي چې هغه په دې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سی ته د خزو کومه مسله راځي نو هغه خزی ممبران ډیری په صحیح طریقه سره اغستې شي.
دستوری ته د ډی آر سی یعنی شخړې هوارونکي جرګې سیدو شریف تانی ممبر ارشاد خان ویل چې د ټول سواد په تانو کې جرګه کوونکي د خزو ممبرانو نشواله او زیاتره مسلې به د خزو راتلي.
د بدقسمتۍ نه زموږ سره یو کمی وو، موږ په هر میټینګ کې وی چې زموږ سره زنانه کمی دي او زموږ په سواد کې جسمره مسایل نو کو تاسو ګورئ هغه ډیر زیات کورنی مسایل د خاون او د خزې پاغې به اکثر موږ نه پوهیدو. مونږ ته بیا دا پرابلم چې زنانه به مونږ ته کولو خبره نشو کولای. نن به هغه کمی د شفیع الله ګنډاپور سے په هغه کوشنو باندې ختم شي. دا زنانه چې راشي نو کو جرګه موږ له راځي نو دوی به اوپن خبره خپله کولای شي. هغه زنانه ممبرې سره کومه چې راغلې ده او د هغې مسله ده، هغې مونږ ته د کور خبره دننه نشو کولای، اوس په زموږ د اقرامو ته اوپن خبره کولای شي.
جرګه کې نوی ممبر آشا ګپتا چې د نرخزیانو نماینده به وي وایي چې سوات کې تر زرو نه زیات نرخزیان دي او د هغوی د خپلو ترمنځ یا د عامو خلکو سره هم یو شمېر مسلې راځي. دا به د جرګې د نورو غړو سره دغه مسلې هواروي.
کوم ډی آر سی کې مونږ ممبر شو نو ترانسجندر لپاره خو ډېره ښه ده، ځکه چې کوم ترانسجندر کومې مسلې مسایل دي چې راځي نو هغه به مونږ د ډی آر سی کې حل کړو. ډېرې مسلې مونږ ته راځي په لاره یا داسې پولیس او یا عدالت کې مسلې، نو د هغې نه ډېره ښه خبره دا ده چې لکه مونږ به دې کې حل کړو ځان.
په دغه مهال د سوات وکیلانو اتحادیې مشر د سوات بار اسوسیشن صدر سید خان ویل چې د عدالت نه بهر که د دوو پریقو ترمنځ فیصله وشي نو غوره ده، ځکه چې عدالتونو کې فیصلې ډېر زیات وخت اخلي.
که بهر دا مصالحتونه وشي او دا راجنامي وشي نو عوامو ته به دینه ډېره زیاته فایده وي. کوشش ډېر زیات ښه دی. زه د ډی پی او صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم، مشکور یم چې د دې علاقې د ښېګڼې لپاره، د دې علاقې د خلکو د مسایلو په اسانه ختمېدو لپاره د ډی آر سی ډیر ښه کردار دی.
دستوره تابع کوونکی د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنډاپور په دغه محل ویل چې دا وخت د سوات په 15 تانو کې د جرګې لپاره جدا دفتر دی چې ورته عام خلک خپلې مسلې وړي او بعض مسلې پولیس هم جرګې ته حواله کوي چې باقاعده د قانون برخه ده.
دومره ارزان انصاف بغیر د فیس نه چې ورته ملاویږي او په اخر باندې چې کله ډیسیژن کېږي چې هغه غاړه په غاړه سي، دا ډېره غټه اچیومنت ده. جی پولیس ډیپارټمنټ نه چې هم د آزاد سي، عدالت کچاري هغه نه هم دے آزاد سی او بیا دے غاڑا پا غاڑا سی او دے فیصلہ ہو سی کہ دس مکی فیصلہ دی کہ بل دا سی دے ڈومیسٹک ایشو وی او بغیر دے فیس سے کئی نو دا دیر غٹ اسد کہ جاریہ دا جی دا دیر اپریشیٹ کو.
دستوری په محل ویل شول چې مسلې عدالت ته د وړو نوړان دی حل کولو لپاره کوشش یا جرګه کول د پښتنو روایت دی او ترنو کې ډی آر سی یا جرګه کې د علاقې مشران، قانوني پوهان او مدني فعالان ناسي او د خلکو ترمنځ سوله راولي. خو بیا هم که څوک د حل نه مطمئن نه وي هغه باقاعده عدالت ته د تلو حق لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د د بر جنوبی وزیرستان سلی خبریالان وای د انټرنیټ نشتون لکبل د خپل کار لپاره په نورو سلو کې اوسېدو ته اړ دي. پرون مشال ریډیو تول چې د خبرونو جوړول لپاره جنوبی وزیرستان تسی او بیا خپل ادارو ته دستور لپاره ټانک او ډیرا اسماعیل خان تسی او زیات وخت مل ته تیروي. موږ د خبریالانو د سرګندونو په اړه له انتظامی چارواکو سره په خبرو و نه توانېدو. البته انتظامی امنیتی چارواکو تر دې مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د نامنه مخنیوي لپاره د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال انټرنیټ تړي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع خبریالون ویایی چې په ضلع کښې یې د انټرنیټ سهولت نشته دی چې په وجه یې د سیمې خبریالون په نورو ضلعو کښې ژوند تیرولی بنې مجبور شوي دي. په دغې برا کښې خبریال انور ماسید ویایي
چې څومره خبریالون یې خاصکر د وزیرستان څخه بنې دغه حکومت نه پیل ښه کي که نه چې دغه نیټ دغه په خلکو وویلي چې ډېره پېچ کلک پوره د نیټ نه وي که نه نو دا مسله دی د ریاست یا د حکومت پوره ډېر د پیغور په مقام دی.
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه خبریالون نور د کومې مشکلاتې سره مخامخ شوي دي. په دغه برا کښې هم د دوی کسانې خبرې وروي.
زمو نوم نصیر اعظم دی، خبریال یم. د جنوبي وزیرستان سره مې تعلق دی. دوې میاشتې مخکې مسعود کوم ډسټرکټ پریس کلب دی د هغې افتتاح هم وشوه. صحافیونو ته د سهولیات خو ډېره جوته کمېدو خو دا وس وخت شي چې کومه اشد ضرورت دی مشته وته صحافت کوي وته انټرنیټ نه وي نه 3G شته نه 4G شته نه DSL چې کوم دی د پی ټی سی ایل له انټرنیټ هغه سهولات هم نشته په پریس کلب شي نو وته مشته ډېره جوته مسله دو په دا وس ټایم شي یا مشته چېرې د انټرنیټ سهولات روکړ شي د خلکې چې کوم وته تکلیفات دي کوم مسلې مسایل دي خپلې علاقې نه وې بیا مېږه په اسونه طریقه باندې چې کوم دی صحافت او رپورټنګ کړی شي.
زمو نوم سکندر حیات دی، د جنوبي وزیرستان د سیمې خبریال یم. مېږه د ټانک نه او د ډي خان نه ساوت وزیرستان ته چې ورته مېږه کوریج کړي هغه نه بعد مېږه واپسي کوي او بیا د ټانک او د ډي خان نه مېږه هغه خپل خبرونه چې کوم مېږه ادارې دي هغه ته مېږه لازي نو دا مېږه ته ډېر سخت مشکلات دی. دغې په وجه باندې مېږ چې په خپلې علاقې سي نیټ نشته دی هغه لادادو مکین دی او ورسره سره روغه دو سرویټای دی سوال دی بدر دی نیټ په وجه نه دی خپلې علاقې ته نه شي تللی او په ټانک په ډي خان شي په دا سخته ګرمي شي او په دا مشکل حالات شي مهنګایي شي ژوند کوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان خبریالونه د انټرنیټ سهولت غوښتنې په باره کښې د ډیپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. دا دې هم یودوي چې د تېرې دوې میاشتې راهسې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه مقامي انتظامیه د انټرنیټ سهولت بند کړی دی خو د سویلي وزیر پاکستان خبریالون د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت ورکول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د خیبر ضلع په لواړګي کې یو شمېر دیني عالمانو او کونسلرانو په یوه جرګه کې فیصله کړې چې د هغو کورنیو په غم خادۍ کې به ګډون نه کوي چې په ودونو کې موسیقي غږوي او نرخزیان ګډوي. دوی د جولای په 1 تر جرګې وروسته اعلامیه لاسلیک کړه. په ټولنیزو شبکو د هغې جرګې د ویډیو تر خپرېدو وروسته سیاسي فعالانو په پرېکړې انتقاد کړی دی او د اعلامیې مخالفت یې کړی دی. د لواړګي پولیس وایي هلته هیڅوک په موسیقي بندیز نشي لګولی. پولیس وایي په غم خادۍ کې ګډون کول یا نه کول د دینی عالمانو شخصی کار دی. نورحال فرهاد شنواری را کوي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخه خیلو کې د جولای په ومه نیټه ځنې دنیا عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په مهال اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي، نو د هغوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي، او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به یې بایکاټ کوي او فاتحې ته به هم نه ورځي. دې دینی عالمانو او کونسلرانو باقاعده یوه اعلامیه ولیکله او لاسلیک یې کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او د هغوی د مړو جنازو کې ګډون مه کوئ چې داسې ډول کارونه ترسره کوي. په دې موقع مفتی عبدالرحیم دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل،
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چھوڑتا ڈمان ہوئے لے کی گی یا خواجہ سرا چھ مونگ تاسی پی جڑگان باندھے پی جنو دوی محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہرگز نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښ دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یوې اندازې مطابق تر 150 کسانو پورې وه. د لنډې کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی په خپله هم نه خوښوي، خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دی ته چې خوشحالی کې ون منځي او کلهګه موسیقي او رباب وغیرہ وی پکیم، دا د خوشحالی یو ضرورت هم وی او تاریخي تور هم زمو پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده. خوشحالی مونږ په دغه طریقه باندې منځو، نو په دې حواله سره ذاتی تور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېر ستونزې مسلې دي، اوبه نشتا، زنانم چې کوم دی یو بوب سي یو یو 2 کیلومتره بهر وزي، په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشتا، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو دا غینه پس پرې یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وخوت او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ملایانو لپاره دی چې د لادرک کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډه را جوړ کړي. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډې کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په 8 مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی. او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواخ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په کوټه کې پښتو اکیډمۍ د نوموتی پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په اتمې هغه غونډه کې د شاعرانو لیکوالانو درویش دورانی په مشرۍ کې دا غونډه وکړه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینهوالو برخه واغسته. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې واورول شي. نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د سیمینار مشر میلما ډاکټر اقبال ترین او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره وا. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند ادب او فلسفه په اړه ډیر مقاله وړاندې شوې. ورسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد او مشال ډېډو ته وویل چې د ارواښاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش وو چې د ده دغه فکر دغه اردو ناول او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د ده اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه څه توپیر لري. د موضوع په لحاظ هم او په هغه کې د ده یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. ګوکې د په هغه کې لیکلي دي چې زه د اردو پوره وړی او ما د اردو د حق ادا کولو دپاره دغه ناول لیکلی دي. هغه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکی یو څه نصف په فکري توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوی د پښین سره تړاو لرونکي پروفیسر شهزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب او شاعر او لیکوال چې هغه په ټولنه یعنی څه کائناتي یعنی هغه اپاکی یو خیال لرونکی څوک چې څه ادبي دنیا د کاغه عربي د کاغه انګریزي د کاغه زموږ مقامي د زوبه دا ټول درته در نظر لاندې وو. نو د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې کده د نثر
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده همدا ډول د کور کلی او ملګرو سره خوږ وو. په دې اړه نور حال د اغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا درته وایم چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ولیدل. او چونکې راز صاحب چې وو هغه موږ بچیان باندې داسې ایلاته خپل پرشر کې نه راوستلی چې خپل دباو کې ساتلو چې وایي څه څه مخه بکیش، بلکې موږ خپل طبیعت له کړو چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه سړي ده. خو هغه شفقت به پر موږ وو، نظر به وو، پام را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر رد کړ چې د باز پلورنه چې پر بچا باندې ډیر زیات پرېشر وا چې ډیر په دباو کې ساتلی هغه چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه سړي ده. نو ډیر شفقت، ډیر مهربان او ډیر خوش سړی وو، په زړه او په ژبه ډیر خوش سړی وو. په خپل باندې څوک نه خوشاول چې خلک د ساده راز یې مطلب دی. خو ډیر شفقت، ډیر مهربان کسور.
په دې یو ورځنی سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعری مقاله وړاندې کړه. او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعری کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډیر مختلف، ډیر منفرد، ډیر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وي. ما په مختلفو موضوعاتو بحثونه هم ورسره کړی دی. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت. ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به وده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی هغه واقعي د ځان ته خپل یو فکري نظام لرلی. په هغه کې دننه دننه د دا شعرو شعرونه ویلی دی.
د یادونه ورده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د دروش په توکلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درویشتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبی پښین کې د دې نړۍ څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو او په ژوند کې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي وو.
د فراق امکان ملمر پزړ کې یخ کړي د بی وخت موسمو تر ستم جارزم د جبین سحر دی پټ را څخه ساتي ستا د زلفو د زنګلو تر ستم جارزم لکه خدای د پاسلو عادت یې خپل کړي اے شاعر د لیلو تر ستم جارزم.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال رادیو اوریدونکو تاسو اوري په خبرې کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شولې سنی لند خبرونه دادی چې ملي جمهوری غرسنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وژنې پر سید نن او سبا د پاکستان په پښتون مشت سیمو کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته ده چې پرین وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غرسنګ د تپی کلی مشر او د سرکاري خونسي په استاد عتیق الرحمن برید وکړ او هغه وشو. د نوموړي د وژنې سیمواري لاچا نه دا منلې. د سوات پولیسو د شخړو هواري په شوراګانو کې په لومړي ځل 15 ښځې او د نرخصیانو یو استازي شامل کړی دی. په دې اړه د سواد پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور ویلي دي چې دا سیمې په 1500 تانو کې د شخړو د هواري شوراګانې موجود دي. دا یو بل خبر بیا داري چې په کراچۍ کې د جنگ روزپاڼې خبريال سید محمد عسکري نامعلومه کسانو تښتولې دي. د جنگ روزپاڼې د کراچۍ ایډیټر علي کامران نن مشال ریډیو تول چې سید محمد عسکري بیگا د یو واده نه بیرته خپل کور ته په لاره و چې لکه یوم آباد سیمې سره نږدې په سړک نامعلومه کسانو لګاډي ورله ودرو او لګاډي کوسکو د پولیسو په موبایل ګاډي کې لزان سره بوتلې. د کورنګي پولیسو ایس ایس پی طارق نواز بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښې په اړه معلومات راغونډوي. اوریدونکو مشال ریډیو دا اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه د مشال مرکه. نننۍ مرکه په برتانیا کې افغان اصلي سیاستوالي پیمانه اسد سره شوه ده. د خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی راځي چې ورته وښو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبیر کې کوم دی.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ اوریدونکو د مشال مرکه کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نن مو په لندن کې افغان نژاده سیاستواله پیمانه اسد ملمنه ده. دا په ماشوموالی کې ل خپل کورنۍ سره د یو کډوالي په توګه افغانستانه برتانیا ته تللی و. خنن د لندن شهر د هیرو سیمې په شهرولۍ حکومت کې د کارګر یا لیبر پارټي لخوا منتخب استازې ده. زه او زما بل همکار ګولایاز د مشال رادیو په اروپا کې د مشتو پښتنو پرستونزو ننګونو فرصتونو او د هغو په غربي ټولنه کې د اورګډېدو د جاج اخستلو لپاره برتانیا ته تللی و او هلته مو له پیمانه اسد سره د حقې د ژوند فرصتونو او چیلنجونو په اړه مرکه وکړه چې ستاسو پام ورته راګرځو.
کابل کې پیدا شوی یم په افغانستان کې او دلته راغلی یم زه چې 3 کلنه وم. زما فامیل د کابل د جنګو سره وتښتېد جلال آباد ته. بیا دغه ځای سه موږ دلته راغلی یو او زه 3 کلنه وم چې موږ دلته راغلو. ته تلوی شوی یم دلته مې درس ویلی دی او دلته ژوند کوم.
دی کې عموما داسې فکر کېږي چې هر څوک چې وي او ورسره افغانان هم چې هغه نورو هېوادونو ته راسي اروپایي هېوادونو ته راسي نو هغه په نورو کارو باندې مصروفي او درس هم تاسو ویلی دی. سیاست ته بیا ښځې چې راتلل هغه خاص هم په وطن کې هم دا تصور نه وي. د سیاست طرف ته ستاسو راتګ
اول می پلان ندرلود چې سیاست تراسم لکه نور افغانانو غوندې مور پلان می ډېر غوښتل چې زه یا ډاکټر سم یا وکیل سم یا معلم سم یا داسې کوم وظیفه وکړم. خو زما دا وظیفه دونه خوښم نه و او بل ما ډېر داسې کارونه کړي وو په کمیونیټي کې دلته په هارر کې چې د خلک سره کومک کېدی مخصوصا د ښځینې سره. او وخت چې زه فارغ شوم د ماستري سره ما د یو داسې چارټي سره کار کوله چې د ښځې سره کومک کوله د کور پیدا کولو او د دام مسلې. او په هغه کې زه ډېر اصلا خوشحاله شوم ځکه چې داسې کسان سره مخامخ شوم چې نه ژبه یې پیدله نه انګلیسي ژبه یې پیدله کوچنیان درلودی او حکومت سره کومک نه کوی. نو ما وویل زما فامیل چې دلته راغلي و هغه وخت زما مور زما په سترګو کې راغی او زما مور مې په یاد شو چې مور مې دلته راغلي وو د کوچنیانو سره او ژبه یې نه پیدله. د هغې سره څوک کومک کړي وو په هغه وخت کې او دلته ولې داسې کسان دي تر اوسه چې څوک ورسره کومک نسي کوی یا دوی په سیستم باندې نه پوهېږي. نو د دې خاطر ما فکر وکړ زه باید په سیاست کې داخل شم او زه باید په هغه میز کې یم چې دوی هغه پالیسي ډیسیژنز جوړوي د خلک د ژوند د ښه کېدو لپاره.
تاسو سره دا ډېر انتخاب و ځکه چې په برطانیا کې سیاسي ګوندونه دي درې څلور خو بیخي ښکاره دي مشخص دي لکه کارګر ګوند دی لیبر پارټۍ دکه او لکه ټوریدا دینا پرته لیبرل ډیموکراټان دي او بیا ورسره ګرین هم وي. نو تاسو ولې د کارګر ګوند انتخاب وکړ؟
زه کارګر ګوند ته د دې خاطر راغلم ځکه چې په سکول کې موږ ته د تاریخ هیستوري لیسنز راکوله او په هغه کې په تاریخ کې لیکلی دی چې په برېټانیا کې موږ دا هیلث سیستم چې دلته لرو د خلک د تداوي کومک هغه حکومتي کومک کارګر خون جوړ کړی دی او د کور کومک زما حزب جوړ کړی دی او دا نور داسې شیان چې د خلک سره کومک یې هغه کسان چې مخصوصا غریبانه دي او د باید کار وکړي چې ډوډۍ پیدا کړي د کور لپاره. دې خاطر ما د دې سره ډېر دلچسپي درلودی چې یعنی د خلک سره د عام خلک سره کومک کوي داسې پالیسیز راوړي چې د هر څوک سره کوم یوازې د پیسه دارانو لپاره نه دی. او شاید دې خاطر چې زه خپل ځان د یو ورکینګ کلاس کمیونیټي سره خپل ځان منم یعنی د یو غریبانه کورنۍ سره. نو د دې خاطر ما د کارګر غوند انتخاب کوي چې ما فکر وکړي د دوی پالیسیز نه تنها د افغانانو لپاره ښه ده خو د ټول خلک چې په دې مملکت کې ژوند کوي هغې لپاره.
تاسو چې کله په سیاست کې راغاست سیاست کې ډېر مشکلات وي ستړي وي خو درې مخصوصا ستاسو به کېدای شي موږ ته په ښکاره ښکاري چې چیلنجونه به وي. یو چیلنج به یې پیل له دې وکړو ستاسو په داسې هېواد کې کنه چې هلته مذهبو خلک هم ډېر دي او خپله د دې هېواد کې که څه هم سیکولر دی خو خلک او نفوس یې چې دي هغه عیسویان دي او بیا په کارګر ګوند کې ستاسو یاست هلته به د لوی تعداد زیات وي. نو پیسې کې یو مسلمان تاسو کله دا محسوسه کړې دي چې یا تبیز کړئ یا تاسو ته ګټه رسوي؟ یعنی پیسې چې مسلمان ستاسو لپاره ننګونې یا چیلنجونه څه وو؟
په دې چې زه مسلمان یم او په کارګر ګوند کې کار کوم او کونسل یم دلته زه فکر کوم ډېر مشکلاتونه شته. خلک ډېر مسلمانانو ته په بد سترګو کې ګوري. دوی فکر کوي چې موږ غواړو شریع راوړو په دې مملکت کې او غواړو ټول خلک مسلمانان کړو او دوی په دې بیریږي او دوی سم نه پوهېږي چې موږ سره کوم ژوند کوو زموږ مذهب څه معنا لري چې ولې موږ تښتېدل یو خپل د مملکتو سه. په دې شیانو دوی لږ نه پوهېږي او په دغه لږ مشکلات شته. مثلا د دوی پېژندل چې زموږ سره چې موږ سره کوم ژوند کوو سره کوم ژوند نه کوو موږ سره کوم کسان یو مسلمانان یعنی مسلمان څه معنا. خو بیا هم زه خپل په دین باندې ولاړ یم او زه افتخار کوم چې زه مسلمان یم.
تاسو ته په ګوند کې داسې محسوسه شوې ده چې په ځینو ځایونو کې په حیثیت مسلمان په حیث باندې له تاسو سره تبعیض یا دغه سوی دي که تاسو دغه بیا ریپیټ کړئ.
زه فکر نه کوم چې زما په حزب کې کوم یا زما په غونډ کې کوم مشکل وي د مسلمانانو سره، ځکه چې زما د لیبر پارټي په مابینس کې ډېر مسلمانان شته. زیات مشکلات نشته، خو دغه مشکل دی چې مثلا یو پوزیشن ته که غواړې ورسېږې، یو ځای ته غواړې ورسېږې، په هغه کې مشکل بیا شته، ځکه چې دوی ډېر نه غواړي چې مسلمانان په داسې ځایو کې اوسي چې دوی ته پاور راسي یا یو داسې پوزیشن راسي چې دوی وکولی شي چې ډېر اوتوریټي ولري. دلته مشکلات شته، او زه فکر نه کوم چې دا یوازې د مسلمانانو مشکل ده، دا د ټول هغه کسان چې مثلا خارجیان خارج سره غلي دلته او دلته لوی سوي، د دوی سره دغه مشکل شته په دغه ټولنه کې.
تاسو بیا په حیث افغان هم دلته یاست، ستاسو یو بل پېژندلو دا هم ده.
بله،
په حیث افغان د افغانستان خپل سیاست په افغانستان کې څه وشو، د هغه په اړه باندې په غرب کې خپل یو نظر دی، او بیا په برطانیا کې هم دی، ستا په غوند کې به وي. نو په حیثیت افغانه هم ستاسو دپاره تر مسلمانۍ زیات چیلنجونه دي که نه؟ یعنی تاسو یې څنګه ګڼي، یا په ګوند کې دننه او په مجموع کې؟ اول به په مجموع کې خبر وکړو، بیا به ګوند ته.
په مجموع کې زه فکر کوم ځکه چې افغانان دلته لږ دي، لږ مشکل دی، ځکه چې ډېر خلک د افغانانو سره بلد نه دي. دلته د هند څخه خلک ډېر دي او د پاکستان څخه خلک ډېر دي. هغه څوک چې فکر کوي چې ته مسلمان یې، دوی دستي فکر کوي یا پاکستاني یې یا بنګلادشي یې یا د بل ځای سره، دوی په افغانانو باندې دونه بلد نه دي، نه پېژني. یوازې هغه پوهېږي چې په تلویزیون کې اورېدلی یې، او هغه هم د طالب د نوم څه اورېدلی یې او د جنگ د نوم څه اورېدلی یې. نو دغه یو مشکل ده، خلک فکر کوي او یو څوک ما ته یو وخت ویلي وو چې ته ولې چادري نه اغوندې ښایي چې تلته، زما یې څه افغان لیدلی نه دی چې چادري نه یې اغوستلی. ما وویل تا کوم وخت افغان لیدلی دی؟ وایي په نږدې ژوند کې هیڅ وخت نه، خو یوازې په تلویزیون کې. نو د دې خاطر لږ مشکل ده په ټولنه کې چې خلک پېژندل نه لري د افغانانو سره، خو زه فکر کوم اوس لږ لږ پېژندل پیدا کړي دي، ځکه چې دلته مخصوصا په هارر کې موږ رستورانتونه لرو د افغانانو. دوی دلته ژوند کې ډېر وخت، خلک لږ پېژندل پیدا کړي دي د افغانانو سره.
تاسو یعنی دا خو تاسو هسه په مجموع کې د افغانانو په اړه باندې داسې دي چې خلک یې ډېر نه پېژني، خو اوس ورو ورو یې پېژني، نو په هغه حساب برخورد کړي. خو تاسو پیمانه اسد افغان په حیث باندې چې کله په لیبر ګوند کې یاست، نو هلته هم تاسو دا محسوسوئ چې تاسو سره د یو افغان په حیث باندې نابلده چلند کېږي؟
زه فکر کوم چې زما په غونډ او په حزب په مابینس کې وو مشکلات شته، دا چې یو څوک افغان وي. د دې خاطر چې په سیاست کې خو تاسې پوهېږئ چې مشکلات شته، هر څوک غواړي چې خپل کسان مخته سي، او دلته زما په حزب کې مختلف ځایو څخه خلک راغلي دي، د هند څخه، د پاکستان څخه، د بنګلادش څخه، د شریلانکا څخه، دوی خپل ځان ایژن آسیایی وایي، او افغانان په هغه کې شاملېږي نه ډېر وخت. او دوی موږ اصلا سم په مسلمان په سترګو کې نه ویني ډېر وخت، او دوی موږ ډېر کم یو په سیاست کې، موږ هیڅ نه یو. زه اولین افغان وم چې په کونسل کې انتخاب شوی یم په یو کې کې. دا یو غټ خبره ده، او دوی موږ چې ډېر نه یو، یعنی دوی زموږ نظر او زموږ خپل ټولنه دوی نه پېژني. دلته دوی نه پېژني چې افغانان د برېټانیا لپاره څه شي کړی دی، او زه غواړم دغه دوی ته وښیم او ووایم چې موږ دلته بزنسز لرو، خلک لرو چې کورونه لري، دلته داسې کسان دي چې ډېر کار کړی دی دغه مملکت لپاره. نو د دې خاطر موږ باید په سیاست کې داخل یو او شامل یو، او په دغه مملکت کې چې موږ ژوند کوو باید یو ځای ولرو، مخصوصا په سیاست کې. چې که په سیاست کې ځای ونه لري، نو دا سی فکر وکا چی ستا د ټولن لپاره ستا د خلکو لپاره دلته کومک هم ډیر کمی بیا
ښه دا خو یعنی د مسلمان برخه مو وکړه د افغان برخه مو وکړه خو عمومي په ټوله نړۍ کې چې کوم موږ په چای کې ورته وایو یا تاسو به ستاسو ښځه چې همیشه سړی چې دي دا خو په لاس کې واک او اختیار وي نو د یو ښځې په حیث باندې مخصوصا گوند تا راسو ستاسو په گوند کې تاسو هم دا محسوسوي چې هلته مشکلات لري که نه هلته داسې خاص تاسو ته نه ښکاري تاسو ښکاري سړي او ښځې برابرې دي
زه فکر کوم زما په غونډ کې په د لیبر پارټي کې مشکلات شته د ښځو لپاره وخت چې زما حزب کوشش کوي چې ښځې مخته شي مخصوصا په مثلا په پارلمان کې یا په کونسل کې یا په د نور ځایو کې او هغې ته کوټاز هم جوړ کړي دي د انتخابات لپاره مثلا خو بیا هم بعضې کسان دي زموږ په غونډ کې زموږ په حزب کې چې سړیان دي او نه غواړي چې ښځینه مخته ولاړ شي او دوی مشکلات جوړېږي خو زه فکر کوم په دې کې هر څومره چې ځوان ښځه یې هغونه مشکلات درته ډېر وي مثلا سندي چې لږ پورته یې لږ مشر یې او ښځه یې دونه مشکل نه لري چې لکه یو ځوان ښځه ولري او دا ډېر شیان دي په دې کې خلک فکر کوي دوی کوی سي تا ته هر خبره وکړي یا فکر کوی سي چې ستا باندې یو شی ولیکي تا ته ووایي دغه سي به وایې یا ستا باندې په زوره یو ووټ ستا باندې کوي دې خاطره باید ښځینې باید ډېر جرأت ولري په دې کې آسان نه دی او ډېر وخت داسې کار هم لري چې باید څوک ته سخت خبره وکړي او هر څوک ته دا آسان نه دی او هر څوک نشي کوی نو دا ډېر مینټل سترنګث غواړي د مخصوصا د ځوان انجینر او ښځې لپاره
ښه دا ټول چې اوس مو سره یو ځای کړو څومره چې زه پوه شوم چې پیسېته مسلمان هم تاسو ته مشکل پېښ دی که مجموع دی که په ګوند کې دی د یو افغان په حیثیت باندې هم تاسو ته په دواړو حالتونو کې یو مشکل پېښ دی او د ښځې په حیث باندې هم تاسو ته یو مشکل پېښ دی خو که دا درې واړه یو ځای کې او که تاسو فکر وکړئ چې تاسو په برطانیا کې یاست ژوند کوئ راغلي شوي یاست تعلیم کړی دی او دا بیرته د پاکستان یا افغانستان یا بنګلادیش یا دې طرف ته یوسئ نو تاسو ګڼئ چې که تاسو هلته واست هم په دغه حالت کې به واست که نه له هغه حالته زه دلته بیرته
زه فکر کوم چې ځکه زه په افغانستان کې وم او دا ټول شیان وو زه نه پوهېږم زه په څه رقم حالات کې به وم یا څه وظیفه مې کولې یا څه رقم یې ژوند و ځکه چې هغه موقع موږ ته برابر سوی نه دی چې موږ په یو آرام مملکت کې ژوند وکړو په خپل په وطن کې چې هلته پیدا شوی یو خو دلته چې زه یم او زه چې وینم زه فکر کوم چې هغونه مشکلات چې دی که آسان کار وو هر څوک کوی ځکه چې آسان کار نه ده ډېر افغانان په دې کې ناراضي هر څوک فکر کوي چې دې ماشم به ډېر وي ماشم ډېر نه دی خو زه دا کار د دې خاطره کوم ځکه چې زه غواړم د افغانانو سره کومک سي او بل زه فکر کوم که نور مملکتونه خلک کوی سي د بنګلادش څخه خلک کوی سي د هند څخه خلک کوی سي د پاکستان څخه خلک کوی سي خی ولې افغانان نسی کوی ولی افغانان شاته پاتې دي نو د خاطر از په دغه کې لاس کاله کې چې په دې باندې کار کوم او زما بل دا هوپ ارزو می داده چې نور افغانان هم په دې کې راسي خپل ځان شامل کړي ځکه چې د آینده لپاره زموږ د کوشنیان زموږ د نیکسټ جنریشن لپاره دا ډېر مهم دی ځکه چې که تاسو اوس ووینئ صدیق خان د لندن ښاروال ده دی د پاکستان څه دی فامیلی د پاکستان څه دی که سکاتلند کې وګوري لیډر د اس ام پی وس هغه هم فامیلی د پاکستان څه دی نو دلته ډېر داسې کسان دي چې نو د نور مملکتونو سره راغلي دي او دوی خپل د آینده جنریشن لپاره یو شی جوړ کړی دی مخصوصا په سیاست کې او زه غواړم چې د افغانانو لپاره مغسې یو شی برابر سي او جوړ سي او زه په دې باندې زه شاید په دا څلور پنځه کاله مخکې په دې باندې زه کار کوم
ښه که تاسو اخري پوښتنه کوم چې که تاسو ځان د افغانستان له حالاتو سره تاسو ولې چې ما ته نه ده معلومه که زه په افغانستان کې وایم نه څو تاسو دلته ناست یو افغانه چې ځان پر تاګه کوي له افغانستان له شوزو سره نو تاسو آیا ځان داسې کله غني چې زه بیا په بهتره ځای کې یم په سم ځای کې یم یعنی ځان خوشبخته غني کنه
زه فکر کوم چې خدای ما ته داسې ژوند راکړی دی او زما مور او پلار ډېر کوشش کړی دی چې موږ یې د افغانستان څخه دلته راوستلي یو که زه نه پوهېږم که زه په افغانستان کې وم ما به درس ویلي یا نه ویلي شاید یو وخت خلک زما سره ټوکې کوي وایي که ته په افغانستان کې و تا شاید اوس واده کړي وو او پنځه کوشنیان به دې درلودې او داسې ټوکې کوي زه The patient is a dear privileged, yeah, privileged as an patient sanga papashtuki tashrekama as majwand dear makhtatlare da tar nuru kasan khuz fikr kam chi Afghanistan kim da gasi jwand khalak darlo de hala makhd Taliban khuz pa Afghanistan kim juni maktab ijaza nalari shazi da kar ijaza nalari da dear sakhte mushul ta chi mushda goru mo
اوریدونکو دا خو مرکه خو پیمانه اسد په برتانیه کې هغه لومړی افغان ده چې شاروالي حکومت ته منتخب شوی ده او هغه هم له هیرو سیمې څخه چې په کې زیاتره هندیان او پاکستانیان اوسېږي پیمانه په هیرو سیمه کې وړه رایلو شوی او دا سیمه تقریبا ورته کوڅه په کوڅه معلومه ده تر مرکه مخکې زه او ګولایاز وګرځولو او سیمه را باندې وپیژندله او افغان دکاندارانو سره ملاقاتونه را وکړل راځي تاسو هم په دې چکر کې را سره ملګری شئ
ایرانی مکتب د شنبې د ورځ درې ساعت لپاره
اتکال
د دې خاطر نکلا ویل په فارسی کې ډېر
شي یعنی اوس تاسو چې یعنی تاسو فارسی لیکلای هم شي
و نکلا ویل هم سره پښتو هم ویل هم نکلا لږ مشکل ده ځکه چې پښتو لکه اډیشنل الفابت لري نه
نو هغه وخت کې تاسو وايي مکتبونه نه وزکه په مکتب وای نو بیا وستا
وو هغه وخت په پښتون
نو دا خو بیا فارسی لټریچر هم ستاره ورخی
وو
شاعران او دغه د خوښو شاعران د څوک فارسی کې څوک دا ویلی
حافظ
یا
هغه می ډیر ویل دی هغه خو ډیر مشهور دی ځکه چې هغه د خاطر خو کتابونه دا شان د حافظ ډیر مامور خوښو
حافظ حافظ
مشته فکر کې ډیر دا کتابونه
شاه حافظ یا
بل بیا روسه بیا افغان مکتب جوړ شو بیا از ما خواندې او از ما ور بیا پښتو کلاس ته شامل شوم
شاه غتلو ها
و بیا هغه وخت بیا ډیر غټ شوم بیا ما از ما امتحانونه و ده کالج او داشم دې خاطر بیا ځوانانه ما بیا دی بلاره بیا دې په پښتو کې دې کوي دې وسم
شه دې پښتو شاسته
پښتو فارسی دلته په خواني روډ می وو دا هاګه روډ دلته مې ژوند کوي دا
شه دلته مو سیدل
او په ځا سره کې یو کور زده ته وس ما خنل لري چې
نه خیر بس دا
بیا
نو دا په تاسو ډیر اټیچمنت دې دغه دې سیمه سره ستا
و دې
ټول میموریز د دلته یادونه
دلته یو زینو دی
ها
مامور دې سمش سره ستاله د ارچې
شه ها
شکر یو دا سی و چې بعد له سکول یو څو ساعت یې څنګه مې پرست موږ مسجد ته لېږو
شه
درې ساعت لپاره ډیر وخت درې وخت په هفته کې یا دوه وخت په هفته کې نو بیا نه کوم شپږ کله نه وره چې مسجد مشرو په
شا
بیا دوه
زه خو به نیم چم مولا مې کنه
ما خوان دي ما ته وایي چې اصل مولا ته خو نو قرآن شریف مالته وویل او د اسلام په اړه کې هلته مو زده کړې لمونځ مالته زده کړې
شا
ټول شان د دین
سمونی هدی دا
مسجد کی از دا خیال تھا
نو حالتا با ملاو سڑای بو کنا آغا با درتا ہوئی
نا مجھ تشزی درلو دے
شا
نیم مسجد تا انجونی وو دا شزو نیم مسجد تا سریان وو لان دی مو قرآن شریف ویل دا یو مجھر تا خالا ویل آنٹی آنٹی برشان نمی وو اسلام پاکستانیان وو چول
شا
جاپیان دی قرآن شریف مجھ تا ازا کولا یو سات یا پورته تلو یو بل خالاته هغه بیا موږ ته د اسلام په اړه کیسه کوي
اسلام چې شوای چې تر کوم پای ژوند
او صحیح
دا
نو دا تاسو ودې ته پیسې ورکولې کدا به مفت
نه دا مفت
شا
دا مفت خو مسجد د کونسل سره حکومت څه بیا فاندینګ
شاله دې شا حکومت به بیا ورتور کولې
او دا ډېر ډېر کسان پلی ډېر شیان وسا مسجد هغه یو کور و نیم کور یې سریانو نیم کور
شا
وسا غټ مسجد سوی دی
شا اوس غټ مسجد دی
و بیا په بس کې چلاس دی زه تاسو
شا سما
هغه هاور سنټرل ماسک نیم جوړ
شا
او بي شي غټ بي شي غټ جوړ دی هغه وخت چې پنځه کلنه وم یو کوچنی کور و روسته پیسې ټول کې او پیدا کې او هغه غټ سم جوړ
شو سم غټ ځای دی ها
و بي شي غټ باندې بیا دکانونه لري و
شا هغه دکانونه به ویم د مسجد دغه به کنه پراپرټي به په کرایې به ورکړي او
انتر د جمعې په ورځ به ډېر بیروباري
شا
اوس نن جمعه ده
ها نن جمعه ده
ډېر بیروباري په هغه مسجد کې
شا
افغانان مخصوصا ډېر دي
شا افغانان په کې زیات
ډېر خو هغه اصلا پاکستانیان چلی
شا هغه پاکستانیان چلی افغانان
و افغانان ډېر دي کې دلته هر مسجد چې دی اصلا د پاکستانیانو په
تنظیم کې دی هغه یې دا کوي
او ملایان هم د پاکستان سره دي
نو دا دغه چې دی یعنی مسجدونه څومره دي ډیر دي
ډیر دي
ښه ها
هر څومره څلور پنځه مسجد لري
په هارو کې څلور پنځه او نفوس شمیر به څومره دی هارو
هارو پاپولیشن 250,000
ښه دا په 250,000 او دې د لپاره تاسو پنځه مسجدونه لرئ کنه
و نو پنځه تاسو ته چې دا هر سنټر موست پاکستانیان لاس باندې دی نه
او
دا نور کمیونټیز ډېر پاکستان هغه وخت چې اختر کوي
او
د نور کمیونټیز سره یو ځای نه
شا
دلته ډېر جنجالي یار وخت
شا په اختر باندې دلته هم جګړه یا شا او ځکه افغانان یو ورځ له مخه کوي عربان عربان بل ورځ کوي او دا
تاسو څه ودی دی
ها نو
دې خاطر دا نور ځایونه شیګان مثلا خپل مسجد لري
ها
شلانګان خپل مسجد لري
شا سرلنګان هم لري ځان ته
و او عربان خپل ځان ته لري سومالیان خپل ځان ته
نو تاسو دا پنځه یادوي دا د چا دی یعنی
یو د پاکستانیان دی یو د شریلانکن دی یو د سومالیان دی یو د عربان دی
ښا
او یو د شیګان
ښا نو دا چې کله اختر سی کنه نو شریلانکن والا له شریلانکا حکومت سره کوي کنه
دا
سی وی او افغانان ځان ته کول غواړي له افغانستان سره پاکستان پاکستان ته نو بیا د چا خبره وچلی
د پاتوک چې مسجد چلی د دروازې ته د مسجد خلاصي په هغه ورځ چې اختری په هغه مملکت ته
ښه یعنی د یو کی ګورنمنت داسې پالیسی نور تلري چې تاسو به د کمیسالې ورواز به کوي ته نه داسې نه ده
هغه سینه ده چې کچی وی سنټرل مسجد لري ریجنز پارک مونس
هاو
هغه بیا سعودي
عربيا په شاغه په کنټرول شاغه د هغه سره ده
څنګه چې هغه اول مسجد چې جوړ شوی و هغه ډیر عربان
شا هغه
منطقه
په
هغه ریجنز
او ځای کې او هغه مسجد ته هغه
کنټرول دی وایي او هغه شا شا دا موږ ریسایکلینګ سنټر دی
شدلته چې
ریسایکلینګ او ویس
شدا سامانونه چې کوم دغه کثافت وی او ورڅی
پلاستیکونه
ښه
له باندې وخت جنجالي
ولی
ځکه چې یو وخت تاسو و چې هغه اتو کوي سې کدا هرو پرزیدنت نو وای کوي سې دا سیل د خپل ریسایکلینګ شته کیو
ښه دا دی
تاسو ونی
او دا دی دا تاسو کونسل لغه دی کنه
Sorry?
Cuz no guard album work.
That my guest.
Is you the one you get?
Yeah, yeah. I have a meeting with them. Thank you.
Manana dear. Raza gulan.
دلته بیا تاسو دفتر دی کنه
وو تاسو موږ ته افیشل کاونسل د فرټ ښه اسلام باسي دی چې دا مو نوې جوړ
کړی ښه
ښه یو بل بیلډینګ لرو اته مو سن اخوانی کاونسل بیلډینګ ناز مو کاونسل چیمبر دا واشه
ښه
هغه وس باندې چې هغه د رینوویشن باندې دی
ښه
هغه بیرته جوړی
ښه ښه بیا جوړ
هغه ډېر په اخوانی بیلډینګ دی هغه وس همینګ او دا شانې خراب دي
ښه
هغه د سره ست جوړی نو دا بیلډینګ موږ جوړ کړی چې کوم موږ غوښتل چې ټول سټاف دی او
ښه یو ځای
دی یو ځای نږدې د ویلډسټرن
ښه او بالکل
څکه چې دا ځای کې ډېر غریب خلک ژوند کوي او موږ ویل چې اتونه موږ پکې یو
ښه نږدې یې
نږدې یو کاونسل یې خلک راځي دي چې اناخي بزنس هم هلته شي او هغه ځای هم بلش شسی
ښه
نو دې خاطر
ښه دا ښه پراخ ځای دی ډېر ځای دی
دا بسونه چې تا د ماشومان د سکول ولا
وو دا کسان مثلا چې کومک ضرورت لري
ها
باید د کورس یې واخی او سکول ته یوسي
ها
بیکوز
څه وخت کوته اوس
هغه
موږ ځانني شدا ټول او دا بیا یعنی یو فاميلي کوای سي کنه ټول خلګي
په کې ډیر
ماشومان
اڅوک چې مشکل لري دی